السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې، یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه مخکښې ښځې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. دا پروګرام سبتی بڼه باندې تاسو ته وړاندې کیږي. هیله ده چې وای وری زنګ ورته ونه وهئ، خو راځئ چې په پیل کې د دې سات خبرونه واورو. طالبان وای حکومت له نړۍ او امریکا سره د خو اړیکو غوښتن کوي. په افغانستان کې نن د ماشومانو د ګوزن یا پولیو واکسین کمپاین پیل شو، او د امریکا په جنوب او منځنی لویدیځ کې د سختو طوفانونو له امله لږ تر لږه څلور نوي کسان مړه شوي دي. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر وایي له امریکا او نړۍ سره د ښو اړیکو غوښتون کې دي. امیر خان متقی له اسوشیتد پریس خبري اژان سره مرکه کې له امریکا او نورو هیوادونو غوښتي چې د امریکا څخه باندې د افغانستان څخه باندې 9 میلیارد ډالر کنګل شوی شتمنی آزاد کړي.
موږ له امریکا سره او ټول نړۍ سره د ښو روابطو اعلان کړی دی چې غواړو د چې دوی په افغانستان باندې زونه لګولې دي. زه فکر کوم دا د ځینو ناکامو تجربو تکرار ده او څه فایده نه لري.
امریکا سږ کال د زمري میاشتې په 24مه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر پانګه کنګل کړه. ښاغلی متقی ټینګار کوي چې دوی افغانستان کې د ښځو او نجونو د تعلیم او کار له حق ملاتړ کوي، خو زیات جزئیات ورنه کړل. نړیوال پر طالبانو د بندیزونو یو لامل همدا بولي چې دا مهال په اکثر ولایتونو کې لشپګم ټولګي پورته نجونې په کورنو ناستې دي. دوی له څو محدودو ادارو پرته د نورو ادارو خزینه کارکونکو هم له دندو منع کړي دي، خو وایي چې د چارو لپاره د تګلارو پر جوړولو بوخت دي. په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو واکسین د 2021 کال وروستای کمپاین نن پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د دې واکسین د پیل خبر ورکړی او ویلي دي چې د دې کمپاین مالی او تخنیکی ملاتړی د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف دی. د افغانستان د پولیو د لمنځوړلو د ملي عملیاتي مرکز مشر ډاکټر نیک ولی شاه مومن وایي په 21 ولایتونو کې دا کمپاین نن پیل شو او په 14 نورو هغو کې راتلونکو اونۍ پیلېږي. ښاغلی مومن ازادي رادیو ته وویل چې ګڼ میشتو ښارونو کې دا کمپاین کور په کور، خو له دې پرته په نورو سیمو کې دا کمپاین جماعت په جماعت پلی کیږي.
هدف چې زمونږ هماغه دی، تقریبا 9.1 میلیونه ماشومان باید واکسین شي. تېر ځل موږ وکولای شول چې 2.4 میلیونه هغه ماشومان چې پخوا انکسسبل یا هغې ته رسیدګي نه کېده یا واکسین شوي نه وو، هغه موږ واکسین کړای شول. فلحال زمونږ موډلیټي هماغه ده چې دا به جومات په جومات ترسره کېږي.
طالبانو له کورنۍ غوښتي چې تر 50 کلونو د کشرو ماشومانو په واکسین کې بي غوري ونه کړي چې د دوی په خبره د دې وژن کې او فلجون کې ویروس رخي وچکړي. افغانستان کې سږ کال د پولیو څلور پیښې ثبت شوې، حال دا چې تیر کال دا پیښې شپږ 50 وې. ټاکل شوی چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري ناوړه وضعیت په اړه خبرې وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې په دې غونډه کې به په تیره افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په وړاندې د پرتو خنډونو په اړه خبرې وشي. د بیان له مخې دې غونډې ته د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی هم بلل شوی چې د بهرنیو چارو وزیران بل هغه سره په یو غرمنۍ کې په ځانګړې توګه د افغانستان په اړه د اروپای ټولنې او قطر ترمنځ د همکارۍ پر موضوع خبرې وکړي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران داسې مهال په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري ناوړه وضعیت په اړه خبرې کوي چې پرون د بحران په چارو کې د اروپای ټولنې کمشنر یانس لینار چچ د هوا له لارې کابل ته د دې ټولنې د نویو بشري مرستو د رسیدو خبر ورکړ. هغه په یو ټویټ کې لیکلي چې د روان 2021 کال له پیل راهیسې د ټولنې او د بشري چارو همکارانو یې د 280 ټنو په اندازه خواړه، درمل او د کووید 19 ناروغۍ د درملنې اړوند تجهیزات افغانستان ته لیږدولي دي. خبرونه له آزادۍ رادیو ناوړي. د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوب او منځنی لویدیځ کې د سختو طوفانونو له امله لږ تر لږه څلور نوي کسان مړه شوي، په لسګونو نور لا درک دي او څو ښارونه بشپړ ویجاړ شوي دي. په ځپل شویو سیمو کې د ژغورنې ډلو تر پرونه پورې هم په احتمالي ژوندي پاتې شوو پسې لټون ته دوام ورکړ، خو چارواکي تمه نه کوي چې نور کسان به ژوندي وموندل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په کینټاکی کې چې د طوفان زپلو 15 ایالتونو په ډله کې تر ټولو زیات زپل شوی ناورین اعلان کړی دی. دا ایالت د دسمبر په 10مه شاوخوا د ډیر شو طوفانونو یوې سپې زپلې و چې له امله یې والی اندی بشیر د لکتر لګه اتیا کسانو مړینه تایید کړې ده. د کینټاکی مای فیلډ ښار چې 10,000 کسان پکې اوسېدل ډیره برخه یې یو قوي طوفان له خاورو سره یو کړې. د شدید طوفان څپې د شمال ختیځ ارکانساس څخه نیولې تر لویدیځ کینټاکی او تینیسی پورې څه باندې 300 کیلومتره اوږده ساحه کې ډیره ویجاړي رامنځته کړې. د میزوري او ایلینسوس ایالتونه هم د طوفانونو دغو څپو سخت ځپلي. هوا پیژندونکو ویل چې هغه قوي طوفان چې پر کینټاکی لګیدلی ریکارډ ماتون کوي او 360 کیلومتره زیات واټن وهلی دی. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنټ پرون د لندې په 28مه نیټه متحده عربی اماراتو ته ورسید. بنټ د اسرائیلو د تاریخ لومړنی صدر اعظم دی چې اماراتو ته په رسمي سفر ځي. بنټ وروسته له هغه ابو زبی ته سفر کوي چې د اسرائیلو او اماراتو ترمنځ د امریکا په منځګړیتوب رسمي اړیکې ټینګ شول. د اسرائیل صدر اعظم ته د تشریفاتو ګارد هرکلی ووایي او د اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان یې مخې ته ورغلی وو. ښاغلی بینټ وویل اسرائیل له اماراتو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو پراختیا غواړي. او د هند تبا ارناز سندو د سږ کال د غوره نجلۍ په توګه وټاکل شوه. د دغو سیالیو دوه اویایم ځل سیالۍ نن د دسمبر په 14مه د اسرائیل په ایلات ښار کې ترسره شوې. د سیالۍ د تیر کال ګټونکې اندریا میزا چې مکسیکویی ده نن د ارناز سندو پر سر تاج ورکیښود. د سږنۍ غوره نجونو د سیالۍ دویمه درجه د پاراګوای تبا نادیا فریرا او درېمه درجه یې د جنوبي افریقا هغې لالیلا میسوانی وګټله.
مخکخی خزی
السلام علیکم. ازادی رادیو ته شرغلست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادی رادیو اونیس پروگرام مخکښ شې ځخپری ژیزم لالی بشریم. د دې خبرونی تخنیکی چارې میر احمد صاحب پر مخړي. په دې خبرونه کې له داسې شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوو چې لسه ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. نن په دې خبرونه کې په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو پخوانی استازی سایما خوګیانی او همداراز د افغانستان په سنا کې پخوانی سناتور انارکلی هنریار زموږ میلمنی دی. له دوی سره به خبرې کوو. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ او یا هم په دې خپرونه کې له موږ سره خپلې تبصرې شریکې کړئ، موږ ته زنګ ووهئ. د ازادي رادیو د تلیفون شمیرې دا دي 00420221120501، او موږ هم دا راز د واتس اپ شمیره هم لرو. تاسو کولای سئ چې د هغې لارې موږ ته زنګ ووهئ او یا هم راته خپل پیغام پرېږدئ، موږ به یې په دې خپرونه کې خپور کړو. د واتس اپ شمیره دا 00420221120501. اوریدونکو تاسو هم دراس کولای سئ چې د سکایپ لاري مشتخپل پیغام پریږدي او یا هم راته زنګ ووهئ. زموږ د سکایپ پته ده azadi.radio. په دې خبرونه کې موږ له داسې شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي، او نن موږ غواړو چې د خپلو دوو میلمنو انارکلی هنریار او سایما خوګیانی سره د تلیفون له لارې وصل سو او له دوی سره خبرې پیل کړو. زموږ همکار، تخنیکی همکار میر احمد صافی صاحب هڅه کوي چې له دواړو میلمنو سره زموږ رابطه قائمه کړي، او موږ همداراز هڅه کوو چې دوی د تلیفون له لارې راواخلو او له دوی سره خبرې پیل کړو. اوریدونکو که تاسو موږ ته زنګ وهئ، پر دغو شمیرو موږ ته زنګ وهلای سئ: 00420221120501. او همداراز د واتس اپ له لارې هم موږ ته زنګ وهلای سئ. د واتس اپ شمیره ده 00420221120501. اوس هم ګورو که ځینې اوریدونکي موږ ته زنګ وهي، دوی به راواخلو. فکر کوم چې تر اوسه پورې چا موږ ته زنګ نه دی وهلی. تر یوې لنډې دمې وروسته اوریدونکو بیرته به له تاسو سره یو.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوئ. څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې، چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راواستوئ. دا شمېره درسره ثبت کړئ: 00 420 22 12 40 41.
د ازادي رادیو خبرونه مخکښ شدي ته شرغلاست. اوریدونکو، تاسو زما ملالی بشیر څخه د دې خبرونه لالاري زمږه اوري. زما تخنیکی همکار میر احمد صافی دی په دې خبرونه کې. د مخکښ شدي په پروګرام کې موږ له داس شدو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي وي، د دوی د لاستراوړو او تجربه په اړه له دوی څخه اورو، او همدارز له دوی پښتني کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوی. نن په دې خبرونه کې زموږ میلمنه خوانی سناتور انارکلی هنریار هم درس په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو په خوانی استازي سایما خوګیانی میلمنه دي. اوس لمش سره فکر کوم چې سایما خوګیانی د ټلیفون لالارې وصل شوی ده. خوګیانی صاحب، مننه چې تاسو وخت وایستي.
مننه تاسو نه ډیره.
سایما جانی، که تاسو لومړی په لومړی سر کې زموږ اوریدونکو ته وایست چې په ولسی جرګه کې چې تاسو د خلکو استازي واست، هغه مهال تاسو کوم کارو ته لومړیتوب ورکړی و چې د ښځو په برخه کې وکړي؟
من ډېر زیات هم چې په ولسی جرګه کې استازي وو، یا د خلکو نمایندګي کوله تقریبا 14 کاله. نو موږ لومړیتوب اول هغه قوانین ته وتلو چې موږ پولیس جرګه کې مثلا تصویبول، وختم ډېر زیات کار ورته وکړو. لا بي ورته کول چې په هغې مثلا د ښځو ګټې خوندي وي، یا د ښځو په ګټه وي، هغې قوانین ته او بل د خپل ماتلین سره چې موږ د دو د ارادي تمثیل کوونکي وو په پولیسي جرګه کې، او خصوصا د دو د مشکلاتو او د ستونزو د حلولو په باره کې همیشه د حکومت سره په تماس کې وو. مثلا د دوی د تعلیم په برخه کې، د دوی مثلا لیدلم چې محصلین څه ستونزې لري، شاګردان څه ستونزې لري، څه کولی شو ورته، او د کار په هکله مثلا اکثر ښځې بېکاره وي په هغه وخت کې، خصوصا په اطرافو کې په کلو بانډو کې، او یو څه اقتصادي ستونزې هم لرلې. د ښځو وزارت سره نور هغه نهادونو سره چې د ښځو دپاره به کار کولو، د هغې غږ به مرته رسولو چې دوی دپاره د کار زمینه برابره شي، او یا خویندې دي موږ مثلا چې وختې په دولتي غیر دولتي ادارات کې کار وکړي، غیر دولتي ادارات هم پورې اړه لرله، او بیا هم غیر مستقیم کله کله ورسره کومک کولو په دولتي ادارات کې، اکثرا چې دوی مثلا امتحان ورکولو، او ډېر کوشن کول چې دوی حق ځای نشي، تر څنګ چې حق ځای نشي باید کومک ورته وشي، ځکه ښځې نسبت نارینه ته ډېرې ستونزې لري. نو د ښځو لپاره هم په دغه برخه کې، خصوصا د صحت په برخه کې هم ډېر زیات کار ورته کولو غوښتم، چې مثلا دوی دپاره مثلا کلینیکونه هغه ځایونو کې چې ډاکتران نشته، ډاکتران تشویق وزارت ساعت عملې ته وهڅوو چې هلته ډاکتره ولیږي، یا اقلن میډوایف باید هلته اوسي چې دوی ستونزې حل وي. نو د دوی ستونزو په هکله مثلا خصوصا په د معرف بخش کې، د ساعت عملې په بخش کې، او د کار کولو په برخه کې هم ډېر زیات ورته منډې کړي دي.
ښه، تاسو یادونه وکړه چې د کلینیکونو د جوړولو په برخه کې تاسو ډېر هلې ځلې کړې دي. په دغه برخه کې که تاسو یو یا دوی بیلګې یادې کړئ راته، او کیسې راته وکړئ چې تاسو په دغه هلو ځلو پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي واست.
من نه ډېر زیاته یو بیلګه به زه ته یاد کړم چې زموږ په جوړ کې یو شفخانم درلودله، چې دغه شفخانه ته مثلا د څو ولسوالۍ خلک ورته راتلل، د پچیران ګام نه به خلک ورته راتلل، مثلا د شاوخوا د شیرزاد نه خلک ورته راتلل، خپله د خوګړو نه خلک ورته راتلل، مګر بستر ورته کفایت نه کولو. نو په هماغه وخت کې زموږ وزیر د ساعت عملې فیروز و، فیروزدین فیروز تزور اغلما دا تقریبا طلب سره نور کشفانه مثلا لوړ کړه ته نړۍ وته جوړ کې امکانات ورته ورکړه هغه انجوګان چې مثلا د بیکار کول دا ماسته و د غوسره به موږ بار بار مثلا تماس نیولو هیلنټ سره هم تماس نیولو چې د پرسونل لپاره مثلا پرسونل لیډرشپ کوم برخه کې دی او تر خپل امکانات ورته ورکې دي دوا لپاره نو که موږ ورته هلې ځای ډېرې زیاتې کولې نو همداسې مثلا نور سوال کې چې نو خپل موږ پوښ مثلا خپل د کور ټول سوال کې ډاکټر نه پیدا کېدله چېرته مېډ وایف وي کوشش همدا و چې په دې ډاکټر هلته بوځو موږ ځکه د خلکو ته بد خدمت کې عقل نه یو متخصصه یو هندي ډاکټر باید هلته اوسېږي چې د ښځو لپاره خدمت وکړي نو د هرې ولسوالۍ نه بچ موږ ته زموږ محصلینو موږ ته به خپل غږ رارسولو موږ به هغه ترویج پور رسولو همدارکه مثلا د بیسود ولسوالۍ د خوشبو خوشکمبت کلینیک وو چې دغه اوس هم کارونه په پروسس کې وو د وختونو چې مثلا لس بیس سره ورته ورکې دغه کلینیک ته ځکه هغه وخت کې چې هلته امریکایانو خارجیانو اکثر وخت په دغه د سړک بندېدلو د میدان هوایي سړک وو ډېرې ښځې چې مثلا اولادي تکلیف وی لرلو ساعتونو ساعتونو په لار کې پاتې کېدلې چې زموږ دپاره مثلا دا د زغم وړ نه وه بیا هم تماس ونیولو د دوی مشکلات د وزارت ساتنې سره شریک کړل چې دوی لپاره قان باید داسې کلینیک جوړ شي چې ولس د سره ولري چې مثلا عاجل مریضان پیدا کېږي دغه هلته باید تداوي شي یا مالجه شي نو دې لپاره هغه کارونه اوس هم پروسس کې وو نه پوهېږم چې نتیجه یې په اخره کې به څنګه شوه ځکه نظام بدل شو نو پوه نه شو چې د اجراتو شي پوهنه شو هغه وخت کې مو ورته کارونه پروسس کړي وو د ادم اسی سره هغه ته ملوله او وزارت ساتنه ورته کارونه خلاص کړي وو
ش خو ګرنی سیب په ننګرهار کې په ګڼو برخو کې د نجونو لپاره شونځي تر اوسه پورې نسته دغه اصلا یو د اندیشنې وړ خبره تاسو په نظر آیا ده کنه او هغه مهال چې تاسو کتل چې په ننګرهار کې په ډیرای برخو کې داسې ځایونه سته چې نجونې نسی کولای چې و شونځي ته لاړ شي ځکه چې هلته شونځي نسته نو په دې برخه کې څه ډول هڅې تاسو کړی وي
مانه دې زیاته چې نه دې شنه به موږ څه ګټنه کو چې د ننګرهار په اکثر ولسوالۍ کې خوندزي وو او زه خپل مثلا دا چې دی یو کلیو ما چې دی بربهات مې لیدلو یا نغته ولې څه جوړ شو جنا په دې پاتې نه ده هی وی دي لکه سره سره مقایسه کول شي چې د خلاص متاسفانه به یو سم شي مثلا په بم باندې ورته ولسوال نو مکتبونه حالته وو شاید دې ولسوالۍ به مثلا لري پرتی ولسوالۍ چې هغه ته تر اوسه لجن کوي په نه جمعهتون کې درس وی او په کورونو کې درس وی نه تعمیرونه ورته نو خو نور یو اندازه مثلا نه معرف د لپاره کار شوی نو یو شی وو چې د استادانه نه وي مسلکي استادانه خو څنګه لسانس استادان نه وو په خوځ د لپاره دا مشکلات ډېر زیات وو اکثر د موږ نه کې بچو په سم تلاړي د وی فامیل نه اجازه نه ورکول چې د نارینه او استادان سره درس وی نه کورو کې نه ولې ځکه دوه بلک زره څوارلس کولو پنځلس کولو ته تورستي به نه پریښودلې دا ستونزه وه چې موږ کوشش کولای شو مثلا خزینه او استادان باید هر ولسوالۍ کې زیات شي بیا په هغه اساس چې اکثر ولسوالۍ کې موږ در معلمین نه جوړ کړو ان دا خزه به چې دوه سمه فارغ شي به موږ ته شو کولای شو لاره در معلمین ته دوه کاله یا څلور کاله در معلمین ولولې تر هغه چې په منطقه کې نو ورته خزینه او استادان پیدا شي حتی وخت د څه شو چې د دوه به امتحان اخیستل کېدو د خزینه او معلمین په مرکز کې مسلات اداري او معرف په شریکه یا به ورته ویلې تعهد به تنه او سوچ تاسو بیرته چې خپل ولسوالۍ کې به درس ورکوي تر هغه چې مثلا خزینه معلمین پیدا شي او یو شی بل مو ځینې ځای کې شکل کېږي خالي معلمین به موږ مثلا ځینې وختونه کې چې تشکیل وو یا به معلم درک نه لرلو یا به معلم په ننګرهار کې ماشوې دی ولسوالۍ نه غوښتو انتیاز به دی ولسوالۍ نه داسې مشکلات هم تا کم ودونه ډېر نه
بله خو ګرنی صاحب تاسو د خپل خبرو پر مهال یادونه وکړه چې د انجونو د پاره یو شونځای وو تاسو په سیمه کې چې هغه په بام والو زولسو مشته ډیرې دلته اوریدونکو او همدار از موږ ملمنو یادونه کړې ده چې طالبانو تر ډیره د پښتنو میشتو سیمو د انجونو د پاره شونځي په بامونو الو زول یا ورته اور ورته کاوه چې د انجونو مخه ونیسي هغه مهال هم د دې تیرو شلو کلونو پر مهال چې د دوی مخه ونیسي او دوی شونځي ته لاړ نسی او پر شا پاتاسي د دوی د سیمو وضعیت پر مختګ ونکړي اوس چې طالبان په واک کې دي په افغانستان کې د شونځي د بیرته پرانستل کېدو په ځنګړې توګه په هغه سیمو کې چې لکه ننګرهار او داسې سیمې لکه غزنی او هلمند چې هلته طالبان دغه سابقه لري چې شونځي ته اور اچاوه وس څومره هیله ستا چې بیرته به په دغه سیمو کې د نجونو شونځي پرانستل شي
اوس خو فکر کوم چې یو څو ولایت کې دوی اعلان کړي چې موږ تر دولسم صف پورې جنکۍ ته اجازه ورکړو، نور نه پېږم دوی مقرره جوړې، لایحه جوړې، قانون جوړې، چې جوړوي د هغه پاسه سوځي جنکۍ ته مثلا اجازه ورکوي چې دوی لاړ شي ښوونځیو ته. په اطرافو کې ګمان کوم په هغه اندازه د جمهوریت وخت خلک موږ ته تللی لوس فکر نه کوم کوڅو زړه کې چې لاړ شي، او په خپل د جلال آباد په ښار کې چې موږ ګورو یو اندازه مشکلات د ښځو لپاره شته. د مثال په ډول زته یو ژوندی مثال درکوم چې په ننګرهار د معرف کې، یعنی د ننګرهار د تنتبې په ریاست کې، یوه ښځه چې د مرضی په نوم باندې وه، د ماستر وه د خپله د ننګرهار د پوهنتون نه، او دا معاونه د ریاست تنتبې وه، په درېیم بس کې کار کولو. نو هغلته بدون دې نه چې یو معاون چې خپله د سرنوشت وو د تدریسي معاون دی، راځي په خپل امزادي ته مکتوب ورکړي د لیږي بیرته مکتب ته، او ورته د اختار په شکل ویي چې نورې ښځې دلته کار نشي کولی په ریاست کې. نو که تاسو کار کوئ مکتبونو کې کار کوئ، نو چې د هغې مرضي معاشو سواله کېږي تقریبا نیم معاش ته نه ګرځي، یعنی فشار تهدید اختار اوس هم د ښځو لپاره شته. ورته ووي په ډاډ ورته ووي چې تاسو نور دلته ښځې دلته کار نشي کولی که نه، یعنی فکر کوئ چې په هغې بس کې ښځې نه پرېږدي چې کار وکړي، نو طبعا لاندې جنکۍ هم مثلا داسې تهدید سره مخ دي. فکر نه کوم چې په کومه اندازه باندې چې پخوا په جمهوریت کې ښځې په شوق علاقه باندې مکتب ته تللي او اوس لاړ شي، ځکه او په دې پوهېږي مثلا چې دا چا چې مکتبونه وروسته ماستران شي ډاکتران شي نتیجه یې یعنی منفي ده. نو خلک ناامیده شوي هم دي، نګر شي د امنیت د لحاظ امنیت په ښه وي اوس دوا د پخوانو چې د مکتبونه وروزول شاید اوس دا کار ونه کړي، نظام لپاره هم دا کار نه کوي. خو مطلب خلک ناامیده دي، ډېر خلک مایوسه دي، خلک ناامیده دي.
بلې، او خوګیانی صاحب که تاسې په دې اړه یو څو کیسې موږ ته وکړئ د خپلې کورنۍ د خپل ځان، چې تاسې اوس مهال څنګه خپلې ورځې شپې تېروئ، ژوند څنګه پر مخ ځي. تاسې چې پخوا یادونه مو وکړه مخکې چې 14 کاله تاسې د افغانستان په ولسي جرګه کې کار کړی دی او د خلکو استازې پاتې سوي یاست، اوس چې تاسې نور هغه پرمختګ چې تاسې کړی وو یا هغه لاسته راوړنې چې تاسې درلودې په خپل زحمت باندې مو ځان تر دې زرا رسولی وو، هغه نور تاس نسی عملی کولای، ژوند څه ډول دی؟
فقط ژوند زمونږ ته لکه سړی چې ژوندی مړوي، هغه په دې معنی چې څوک فعالیت نشي کولای، څوک چې کار نشي کولای، څوک چاته ګټه نشي رسولی، دی چا خدمت نشي کولای، نو دا په دې معنی ده چې سړی ژوندی مړ دی. نو ما خپله هم تقریبا 16 کاله ډېر، یعنی ما هغه طالبان د هغه اول رژیم نه چې مبارزې ته شروع کړې وه، افغانستان د ښځو لپاره مې وخته چې مبارزه وکړم، د ننګرهار د خلکو دپاره، د افغانستان د خلکو دپاره تعلیم هم وکړې، ما سړی پورې درس وویلې، تقریبا 14 کاله مې ولسي جرګه کې کار وکړې، مخکې هغې نه معارف کې کار کړی و، همدارنګه په سرسلي تللی و، بشر په کمیسیون کې و، د امریکې غږ راډیو سره ډېر ځانې کې مې کار کړی، تقریبا 10 کاله مې کار کړی دی، مګر اوس نن بېکار یم، په کور کې ناست یم، او د کار زمینه اصلا نه مې شته، طرف هم کار چې موږ غواړو د خپل مسلک ته سم ته د کار زمینه نشته. نو فکر وکړه چې زما په نظر دغه ژوند هغه انسان ته ورته دی چې سړی په ژوندوني مړ وي، چې نه د ځان لپاره کار کوي شي، نه د ولس لپاره، نه د خلکو لپاره.
بلې، او ستاسې په کور کې چې کومې نجونې دي او هغوی نسي کولای چې ښوونځیو ته ولاړې سي، د هغوی احساسات کله موږ سره شریک کړئ؟
زمونږ په کور کې اکثره جنکۍ مکتب ته تللې دي، مکتب تر څنګ ځینې جنکۍ وي چې مثلا مؤسسات کې کار کولو، په دولتي یا غیر دولتي مؤسسات کې کار کولو، نو اکثره په کورو دي، ځکه په کورو ځکه دي چې ماسي پې بندې دي، کارونه نشي کولی د خپل، او دولتي هم په هغه ځان کې چې دو کار کول ځینې اداره کې دوی رخصت کړي دي، ورته چې مثلا تاسو هم بسانی پورې ماتالې چې کله موږ اول در کې بیا راشئ کار وکړئ، نو اکثره په کورو دي، ډېرې په کورو دي، ډېرې کمې کار ته لاړ شي، هغه کومه ډاکټرۍ کار ته لاړ شي، یا مثلا معرف بخش کې معلمې چې ته کار ته لاړ شي.
بله، خوګیانی صاحب، تاسو د قانون جوړولو په برخه کې تجربه لري، کلونه کلونه تاسو کار کړی دی، اوس چې تاسو د ټول وضعیت ته ګوري چې شدی ډیرای برخه اکثریت شدی پر کورونا است دي، کوم چا چې وظیفې درلودي دولتي یا غیر دولتي هغوی بیکاره سوي دي، به دې ښکارا نتایج موږ او تاسو وینو چې پر اقتصاد باندې څومره اغیز لیدلې دي، او اقتصاد ته د هیواد څومره زیان رسیدلې دي، په ځانګړې توګه د انفرادي کورنیو اقتصادونو ته چې شدی نس کولای کار وکړي او د خپل کورنۍ سره
په نفقه ګټلو کې مرسته وکړي او نارینه و هم حتی وظیفه له لاسه ورکړي دي. په دغه حالاتو کې داسې خلک لکه تاسې چې د خلکو استازي واست، څنګه کولای سي چې له طالبانو سره خبرې وکړي، ورسره کښینی د خلکو ژغ ورورسوي؟ که څه هم طالبان خبر دي چې څه ډول یو وضعیت روان دی، خو تاسې څنګه کولای سي چې اوس هم د خلکو په استازیتوب له دوی سره په تماس کې پاتې سي او د دوی سره خبرې وکړي؟
مننه ډیر زیات. اول دا خو چې دوی موږ تر اوسه د خلکو د استاد په نامه نه پیژني، او موږ هم متاسفانه د دوی سره روابط نه لرو، ځکه حکومت کوم مشکل چې بولسي جرګې لرلو یا د هغې ترڅنګ د خبرې یا اغوستې وي د خلکو سره په تماس کې. متاسفانه د حکومت د نظام سره موږ په تماس کې نه یو، او دوی هم موږ سره تماس نه لري. نو کله چې طالب خپله په سړک تېرېږي، پخوا به په کابل کې په ډېر سختۍ به درې کونه فروشي پیدا کېدلې، مګر نن د سړک دواړو خواوې ته چې ګوري د خلکو د کور کالي ځای وتلي دي. دا خلک ټول خارج ته نه ځي، دا خلک مجبورې دي بېګا ته ډوډۍ نه لري. نو تاسو ته معلومه ده چې دلته اکثر ښځو چې کار کولو، نارینه خو ټول د کور مسلک پر په غاړه دي. دلته اکثر ښځې کونډې وي، یا مېړونه مای بشي وو، معذوره وو، یا مثلا لادارکه وو، دیو شکل نه یو شکل د کور مسلط دو ته ورته غاړه وو. متاسفانه چې دوس اکثر هم بېکاره شوي دي. دو په اکثر دولتي ادارات کې چې کار کولو د هغې نه عثمانه دي مثلا نشته. هغې ته اول دمونږ یوازې د یو د ښځو وزارت تشکیل دلی دلی څومره تشکیل وو، همداسې هم په دوه وزارت باندې کوم تشکیل وو په سره والي کې زمونږ په قضا کې. یعنې ښځو په ډېره برخه کې کار کولو، مګر اوس اکثر ټول په کورو دي. نو د په انفرادي شکل خصوصا د کورنیو اقتصاد هم مثلا صفر سره ضرب دی، او غیر دغه نه خپله مثلا خپله په ټولنه ډېر بد اثر منفي اثر لري. چې د باندې ووځي خصوصا مازیګر او ماښام کې، یعنې پخوا به د درې کسان لیدل چې خیرات غوښتل، مګر اوس ماشومان ښځې په یو حالت دي چې څوک به د ډسکرو تشکیل څوک به د ټکرې تشکوي. سړی خپله خفه کېږي، په خپل کور کې سړی مثلا ډوډۍ خوري هغه پسړی نه لګېږي، ځکه سړی چې د باندې حالت ته ګوري، وضعیت ته ګوري، وضعیت ډېر خرابه دی. او یو علت دا دی چې مثلا خارجي کومکونه په خلکو باندې نه کېږي، ورته پخوا به یو څه مثلا مرستې کېدې د خلکو سره. ژمی هم راغلی، بد یخ دی، همدا اوس یخ دی، داسې خلک شته تر اوسه په خیمو کې ژوند کوي چې دا د داخلي بې ځایه شوي خلک په جنګونو کې چې بې ځایه شو ټوله په خیمو کې ژوند کوي، چې دوی حالت سره سم وي. ماشومان موږ ګورو مثلا بوتان په خپونې خپلو چې ګرځېږي، یا دغه سپیلنی دودایي چې ګورو بوټي په خپونې. نو یو وضعیت ډېر خرابه دی. ښځې نه اکثره ښځې چې ګورو مثلا چادرې په سر دي، سړک په غاړه ولاړ وي، دغه حالت ډېر ځورونکی حالت دی او خلک ځورېږي ورته. نو د خلکو اقتصاد دی بالکل خرابه دی، ځکه کار نشته. چې کار نه وي، د کار مقابل کې سړی مزد اخلي، معاش اخلي. نو چې کار نه وي، معاش دې نه وي، نو فکر کوه چې د خلکو وضعیت سره خم وي. نو په دغه خاطر باندې اکثره تاجران چې دلته ځینې فابریکې وي، خلکو کار کولو کومه کومه هغه هم کار کم شوی دی، کار نشته د هغو دپاره. نو سرحد هم تړلې، نو کمړو وغړ چې تراته په یو قیمت باندې ډالر قیمت ډېر زیات جګ شو. نو تقریبا یو نیم چند وړه جګ شوي دي، وریجې جګې شوي، غوړې جګ شوي دي، تیل خلکو خپل موټرې ودرول دلته نه بس تیل مثلا نشه اخلي. ټیکسي وان چې سار نه ګرځي تر ماښام پورې مثلا ټیکسي چلوي، هغه بېګا ته خپلې پیسې نشي پوره کولی، کومې چې تیل چلوي، اکثر موټرې ودرېدي. دغه چې حالت دی په افغانستان کې.
بله، ډېر زیات مننه سایمه خوګانی صاحب چې تاسو په هر اړخیز خبرې وکړې، زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړل. زما همکار صافی صاحب راته وایي چې زموږ دوهمه میلمنه سناتور انارکلی هنریار له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. انارکلی جانې، ډېر مننه چې وخت مو وایستې.
مننه ژوندې سي، سلامونه نیکی هیله تاسو ته، وکیل ډیر قدرمن وکیل صاحب ته، یو خاص سلام افغانستان ته، زما قدرمن هیوادوالو ته ډیر مننه تاسو نه.
سلامات اوسی، او بیا هم مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. انار کلیجانی، که تاسو لمړی زموږ اوریدونکو ته وایست چې اوس چې تاسو په افغانستان کې نه یاست، ژوند څه ډول تیریږي؟
مننه. د غربت ژوند آسان ژوند نه ده. البته لمړی وار د چې په ژوند کې تجربه کوم او ما ته ډیر سخت تمامېږي. زه فکر کوم هغه بدلون چې په افغانستان کې راغی، هیس افغان آرام نه ده هغه کسان ک د هیواد نه مهاجر شول او که هغه اوس هم په هیواد کې دنه نه دی. یعنی ټول په دې بدلون کې لوی ضربه ولید. او واضح خبره ده چې کله چې انسان بې کور بې وطن شي ډېر سخت تمامیږي، آسان نه ده، خو بیا هم دې ته هیله مند یو چې یو ورځ دغه زمینه مساعده شي چې خپل هیواد ته لاړ شو. واقعا خپل هیواد او چې د مور حیثیت لري هیڅ ځای خپل هیواد ته نه رسیږي.
بله انار کلیجانی د هندو او سیک افغانانو په اړه کراته وایست چې آیا اوس هم په افغانستان کې ځینې هندو او سیک افغانان پاتې دي که ټول وتل دي د افغانستان څخه؟
مننه. البته اوس هم یو تعداد پاتې دي، کابل ښار کې او ولایاتو کې هم ډیر کم دي، خو اوس هم پاتې دي، افغانستان کې موجود دي.
او آیا تاسو له دوی سره په تماس کې یاست؟ د دوی سره خبرې کوئ؟ دوی تاسو ته څه ډول کیسې کوي د خپل ژوند؟
تماس کې یو، خو هغه کیسې چې کوي موږ متاسفانه په دغه وختو کې چې بدلون راغی او هغه هندوان او سکان چې په افغانستان کې پاتې وو زموږ یو د هندوانو نه ټول مطبوعات او خلک په جریان کې دي چې اختطاف شو او شل ورځې بعد خو د خلاصېدو جریان به شاید اوس نشو میلی خلاص شو. همداسې دوه وار زموږ په گرودواره یا درمسال باندې ناپیژندل شوي وسلوال د کابل په مرکز کارتی پروان کې ننوتل، کمرې ماتې کړې او هلته چې هغه کسان چې نگهبان یا ساتونکي وي هغوی سره هغوی لاسونه پښې وتړل، هغوی سره خو برخورد ونه کړ. خو په هر صورت باندې دغه مسایلو نور طبعا په تماس کې یو او څه چې دوی وایي شاید ځینې موارد وي دوی نشي له یا هر دلیل چې ده، خو متاسفانه د دوی د وضعیت نه غیر د داسې یو حادثه چې پیښیږي چې په جریان کې کیږو لور په ډېر جزئیاتو باندې نه پوهیږم.
بله، او طالبانو دوی ته په دې برخه کې څه ځواب ویلی دي؟ طالبانو خو ویلي و چې دوی به نور جنایتکاران نیسي، نور به امنیت سمیږي، نور به خلک خوندي وي. اما دا اوس لکه تاس چې یادونه وکړه، هندو او سیک افغانان اوس هم په دغسې حالاتو کې دي چې ډیری د افغانستان څخه د بیرې په خاطر وتل او نور چې پاسه دي پر هغو باندې حملې دوام لري.
متاسفانه زمون هیواد زمون استاتی د افغانستان یو هیواد دی چې شاید افغانان په دې ارمان وي او ځینې په دې ارمان لاړ وي دې نړۍ نه چې په هغې کې امن سوله وي او هر افغان ځان امن محسوس کړي په هر نظام کې. متاسفانه دا مشکل موجود ده. مخکې د دې نه جګړه وه، طبعا شل کاله که په افغانستان کې ډېر لاسته راوړنې موږ درلود چې متاسفانه تقریبا موږ له لاسه ورکړ. خوا ته یې نامنی ډېره وه. اوس هم کله چې طالبان هماغه حالت ده که په مختلفو ولایاتو کې، یعنی یوازې هندوان او سکان تاسو شاهد یې چې په مزار کې یو دفتر اختطاف شو او د هغې مړی پیدا شو. همداسې بې بندوبه یعنی جنایي جرمونه هم دي او ناامني هم ده چې مختلف پېښې په مختلفو ولایاتو کې کیږي. هغه هیله امید چې افغانستان خلکو درلود دا و چې طالبان سره د سولې پروسې یو نتیجې ته رسېدلی و. هغه وخت به زموږ قوي ملي اردو پولیسو ملي امنیت و او که د سولې پروسه یو نتیجې ته رسېدلی و دا به کېدای شو چې د داعش په مقابل کې د هغه تروریستي شبکې په مقابل کې دوی فعال اوسي او همداسې هغه جنایي جرمونه چې په هیواد کې کېږي شاید ځینې جرمونه د فقر نه کېږي. د افغانستان خلک یو خوا ژمی راغلو بل خوا بېکاري بې روزګاري د فقر سره ډېر مخامخ دي. ځینې غلاګانې ځینې شاید اختطافونه هم د
فقر للاسری د دې خاطر چې خو پیسې خالق لاسته راوړي. متاسفانه کېدای شي دغه بدلون باید شو چې زمونږ شل کاله چاغې باندې زحمت افغانان ټول زحمت ایستلی وو او نړیوال مرسته کړې وه، هغه زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه ټول له منځه لاړ، او دا چې طالبان نه وای واک ته ورسېدل او د دې توان بمبو نه لري د امنیتي لحاظ نه چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې دوی افغانستان خلکو ته امنیت تامین کړي، یو خو فقر د سرنګ چې خوګیانی خوري وویل واقعا خلک د فقر نه زوریږي، او خاصتا افغاني ښځې، هغه ښځې چې په شل کاله جګړه کې افغانستان کې، یعنی څلوېښت کاله جګړې کې تن یوازې شل کاله نه، دوی بې سرپرست شوې، د کورنۍ سرپرستي غاړې ته لري، او دوی کار کول اوس بې کار بې روزګار پاتې دي، او د دوی لاسونه به چا ته اوږدي وي، یعنی ډېر سخت حالت ده. بل دا چې هغه مرستې چې بشري مرستې چې افغانستان سره کېږي او ځینې توضیح شوي دي، زموږ غوښتنه دا ده چې په دې کې د دې په مدیریت او اداره کې باید هغه ښځې ته ونډه ورکړي چې ښځې کار وکړي، هم د کار زمینه ورته مساعد شي، او نور دغه بشري مرستې باید افغانستان خلکو ته عادلانه توضیح شي. هغه کسان چې مستحق دي، زه فکر کوم چې مستحقین به ډېر وي اوس، هغه کسان چې په دغه درې میاشتو نه ډېر شوي چې ذخیره هم درلود، هغې ورنه مصرف شي، کار نه ده، روزګار نه ده، طبعا خلک ډېر مشکل سره مخامخ دي. خو بیا هم وایم چې موږ ټول افغانان د دې په ارمان پاتې شو چې افغانستان د نورو هیوادونو په شان یو امن هیواد وی. مهم دا نه ده چې د اقتصادي لحاظ نه د هر افغان د ژوند سطح څومره لوړ وه، لیکن مهم دا ده چې هر افغان د خپل درې وخت ډوډۍ درلود، او خپل هغه کالی چې مناسب دغه مناسب یو نارمل ژوند د درلود چې خپل شپه ورځ به تیرېده. متاسفانه د دې په ارمان پاتې شو، او زه اوس هم ډېره ناامیده یم دې وضعیت نه، او کله چې خلک ګورم هغه کسان هغه ځوانان چې ځان وژنې کوي. نن ما یو ویډیو ولید واقعا هغه ځوان چې یعنی تروسه پورې خپل جرا نشم نیولی، هغه ځوان چې ځان وژنه یې کړی و، او په ویډیو کې لیدي چې زما پختی او زړه او هر څه زما د وجود غړی چې یعنی عضو چې کولی شي چې د استفادې وړ وي هغې خرڅ کړي، او د هغې پیسې زما کورنۍ ته ورکړي چې کورنۍ خپل ته ډوډۍ یو څه برابر کړي. یعنی ډېره دردناکه ده، دا درناکه ده چې یو مور او پلار خپل ډیر نږدې، یعنی اولاد مور پلار ته د زړه ټوټه ده، هغه خرڅوي د دې په خاطر چې نور ماشومان دې وږي نه مړه نشي. ډیر سخت ده چې یو ماشوم لس کلن لوی سړی ته په نکاح ورکوي، د دې خرڅوي په نکام نه، نکاح خو د اسلامي شرعي او مدني قانون له لارې نه جواز نه لري، خرڅوي د دې په خاطر چې کورنۍ ته ډوډۍ برابر کړي. افغانستان ډېر سخت حالت سره مخامخ ده، فقر او ناامني دواړه سره مخامخ ده. زه غوښتنه لرم نړیوال نه چې بشري مرستې باید د افغانستان خلکو سره وکي، او دا بشري مرستې عادلانه توزیع شي افغانستان خلکو ته.
بله انار کلیجانې، که د نجونو د زده کړو برخې ته راسو، آیا سیکانو او هندوانو نجونو په کابل کې ځانګړي ښوونځي درلودل که دوی عادي ښوونځیو ته تللې او خپلې زده کړې کولې، او دوی اوس هغه کسان چې په افغانستان کې لا پاتې دي، د دوی نجونې څنګه کېږي؟ دوی خو د ښوونځي نور تړل سوي دي، دوی به څه کوي؟
مننه. البته خاص ښوونځی چې د هندو او سکانو ته وو په کابل او جلال آباد ولایتونو کې وو، او دا ښوونځی تقریبا یو کال کېږي چې بند شوي دي، د دې په خاطر هغه پیښه چې په 2000 مارچ کې ګوردوارا باندې وشول، یو تعداد ډېر مهاجر شول، یعنی دا مکتب وتړلی شو، او اوس هم هغه نجونې چې پاتې دي یا ماشومان چې پاتې دي ټول د درس نه محروم دي متاسفانه، او دا واقعا یو لوی ستونزه ده. تعلیم یو اساسي حق ده سې نجونې د سالکانو ته ده، خو لیکن هندوان او سکان د دې په خاطر چې دینی اقلیت دي، دینی لګه کوي دي، او دوی همیشه استونز سره مخامخ او مخامختی او یو خو امنیت د یو شخصي امنیت د چهار دی هیواد هر وګړي هر ماشوم هر خزه باید ولري چې متاسفانه دوی نه لري د یو لوی استونز د چې دوی لوی معنی ده او دوی توقع شوی ده چې دوی خوانځي ته لاړ نشي.
بله، او تاسو مخکې په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې دا لومړی ځل دی چې تاسو په خپل ژوند کې کډواله سوي یاست، د خپل هیواد څخه بل ځای ته کډه سوي یاست. په کته سم موږ ته وایست چې تاسو خپل زده کړې په څومره زحمتونو سره کړې وي، او بیا په دې شلو کلونو کې چې تاسو کار هم کړی دی، د دغه پرمحل باندې تاسو له څومره ستونزو سره مخامخ سوي واست، او اوس تاسو څه ډول فکر کوئ، څه ډول احساس کوئ، چې آیا تاسو ته داسې ښکاري چې هغه ټول هر څه یعنی لاړل نقش بر آب سول؟
بېل شک دا فکر راځي. مونږ په ډېر زحمتونو باندې درس ویل، افغانستان کې تابن جګړه ده، جګړه وه، جګړه ده، او جګړه تابن په مختلف عرصو باندې تاثیر لري، خاصتا په عامه پوهاوي باندې چې زموږ ځینې هیوادوال اصلا په دې باندې نه پوهېدل چې هندوان او سکان د افغانستان اصلي اوسیدونکي دي. مونږ همیشه زما ته همیشه دا یو سوال ده چې بلاخره زه څوک یم. خو دا ستونزې مو درلود، لیکن بیا هم دې ته هغه و چې مونږ زحمت وباسو خپل هویت لپاره، خپل شناخت لپاره، خپل هیواد کې باید کوشش وکړو، تلاش وکړو. زه طبعاً زه د یو کورنۍ نه یم چې البته که فامیل ته وګورو، زمون په فامیل کې شاید زه لومړنۍ د هندوان او سکان کې لومړنۍ جلی وم چې سیاست کې راغلی یم، او سیاست کې مې سیاست ډګر کې وم او فعالیت مې کوه په افغانستان په تاریخ کې، او دا ډېر آسان نه و. یوازې نورو هیوادوال خاطر نه، زمون په خپل قوم کې ډېر لوی ستونزه وه. دوی اصلا هغه د ناوړه دودونه او رسم رواجونه همیش د دوی باندې حاکم وو، او دوی د انجونې درس کار بالکل عیب ویله چې دا یو لوی عیب ده. لیکن زما مور او پلار زه دوی نه مننه کوم چې واقعا دوی ټولو سره مبارزه وکړه چې د دوی انجونې د الکانه په شان درس وایي، تعلیم وکړي، او پر هر عرصه کې چې دوی د دې توان لري او کولای شي کار او فعالیت وکړي چې بالاخره زه سیاسي ډګر ته راغلم، یعنی د دوی ملاتړ و. زه تقریبا کله چې سناتوره هم شوم، ډېر په سناتوري کې هم د ستونزې سره زه مخامخ وم. جنسیتي تبعیض په خپل قوم کې یوازې یعنی جنسیتي تبعیض و، او همیشه دوی د نجونې کار او تعلیم عیب ګڼله، خو بیا هم مو مبارزه وکړه. نوی تاسو ته ووایم چې دا ذهنیت لږ لږ ایجاد شو چې یعنی انجونې هم کولای شي، یعنی زمونږ په قوم کې چې دوی درس وایي، کار وکړي، او بالاخره فعال اوسي. کله چې ماشومانو نه پوښتنه کول، خبریالان تلل یا نور زمونږ مسلمان هیوادوال دوی نه پوښتنه کول چې تاسو څه غواړئ وشوي، دوی به یې له زه غواړم انارکلی شم. یعنی واقعا دا ذهنیت ایجاد شو، لیکن متاسفانه حالات باعث شول چې هر څه صفر شي، او زه ډیر خپل هیواد ته یعنی ډیر خفه یم، خاصتا کله چې زما امنیتي او دفاعي ځواکونه یادیږي، او اوس هیڅ شی نشته. زه ډیر جګرخونه کیږم، خو په هر صورت باندې زه غوښتنه لرم طالبانو نه چې دوی باید که غواړي دوامدار نظام ولري، دوی نشي کولای هغه ارزښتونو نه تیر شي چې مونږ په شلو کالونو کې درلود. دوی ښځې حقونو دینی لګه کوي، حقونو ته باید احترام قائل شي، او دوی ته حق ورکړي نظام کې. که دوی ته حق ورنه کړي، د دوی نظام به اصلا دوام ونه کړي، او خلک د افغانستان خلک په دې شلو کالونو کې مختلفو تبعیضونو سره مبارزه کړی، سر دینی تبعیضونه او سر ژبنی او سر قومی او سمه ده چې ستونزې وي په دې حق له لیکن مبارزه شوې ده بیا هم که دوی غواړي د دوی نظام کوي د افغانستان ټول خلک حق لري انجون حق لري چې درس وایي اوس په افغانستان کې په مختلفو ولایت کې مختلف چلند کیږي هرات کې اجازه ورکړي چې درس وایي لیکن ستاسو د انجون امنیت مونږ نه نیسو بیا غوی باندې ښوونځی تړي یعنی دا هغه برخوردونه چې افغاني خزی او انجون سره چې ډیره دردون کده افغانستان یو لوی باغ ده چې په هغه کې خزی نارینه اقلیتونه سه دینی دي سه قومی دي سه مذهبی دي د افغانستان یو واقعیت ده څوک هر نظام چې دغه واقعیت و نه مني هغه نظام نه پاتې کیږي لیکن متاسفانه زه ډېر دې ته جګر خون یم چې همیشه د افغانستان خلک دغه بدلونونه ضربه لیدلی ده ولې افغانستان یو هیواد ده چې هر لس کاله پنځه لس کاله شل کاله وروسته نظام بدلون مومی هر څه چې لاسته راوړنی دی هغه صفر سره ضرب کیږي یعنی دا یو واقعیت خو ځینې سیاسي مسایلو باندې ډېر نظم ځینې ډېر تریخ واقعیتونه مونږ لرو متاسفانه چې دغه باعث شوی ده چې مونږ ضربه ووینو متاسفانه
بله انار کلیجانې تاسې وویل چې یو شمیر افغانان په دې لا نه پوهېدل چې افغان هندوان او سیکان د افغانستان اصلي اوسیدونکي دي او د ځینو خلکو چلند تاسې اړ استلاست چې فکر وکړي چې بل آخره زه څوک یم بیا وروسته چې تاسو خپل فعالیت پیل کړ آیا فکر کوئ چې تاسو په حضور سره د سیاسي ډګر کې تاسو په وجود سره آیا کوم تغییر راغی خلک دې ته اماده سول چې دوی باید وپوهیږي چې سیکان او هندوان د همدې هیواد اوسیدونکي دي افغانان دي او له پیړیو پیړیو څخه د دغه ځای دي
بله بله شکه اوایل کې کله چې زه سناتور شوم مخکې د دې نام ز بشری خپلواک کمیسیون کې یعنی وسی فعالیت مې درلود لرو پرتو سیمو ته تلم ولایاتو ته تلم خلکو سره دینی علما او سره مونږ برنامه خپل درلود د ښځو د حقونو پاکله او التم کله چې نوې تلم یو حساسیت پیدا کړي لیکن هغه نورسته نه تقریبا یو درې سالور ورځې یا دویم ورته چتلم واقعا هغه برخورد بالکل چینج کیده د دې په خاطر چې یعنی ځینې ډېر ما باندې اعتماد کول کله دوی په کلی کې کوم ستونزه درلود کورنۍ ستونزه د ښځو ستونزه وه یعنی ما ته ډایرکټ دوی زنګ وهله یعنی ما باندې ډېر اعتماد کوله هغه وخت چې زه سناتور شوم اول ځینې هیوادوال به کله چې ما ته لیدل وای هو ډېر ښه شو چې یو هندي یعنی زمونږ په هیواد کې هندي یعنی ډېر لطف نه دا خبره کوله لیکن بیا هم هندي خطاب کېدو خو په مختلف عرصو کې حضور د لګکیو خاصتاً دینی لګکیو چې همیشه د تبعیض د ناوړه چلند قربانیان دي دا کېدای شي چې ډېر تاثیر ولري بې له شکه دا تاثیرات درلود زمونږ په سنا کې یا مشرانو جرګه کې یعنی مختلف ذهنیتونه او د مختلفو ولایاتونو سناتور صاحبانو لیکن زه ټولو نه مننه کوم مشرانو جرګه ماته یو ډېر یو داسې په کور بدل شو چې واقعا ټول زما په صداقت او زما په هغه باندې احترام درلود یعنی زمونږ فضا ډیره صمیمي او ډیره ښه فضا وه یعنی دا زمینه مساعده شوې وه او دوی دې ته احترام درلود چې واقعا هندوان سکان زمونږ اصلي اوسیدونکي دي افغانان دي همداسې بې له شکه که حضور ونه لري طبعا دا ذهنیتونه ډېر ایجادېږي او دا ذهنیتونه باعث کیږي چې مونږ ته اصلي افغانان ونه وایو مونږ بیا هم وایو سمه ده چې اوس زمونږ هندوان او سکان ډېر په غربت کې دي لیکن زه دا وایم مونږ د افغانستان یو واقعیت یو او خپل هیواد نه هیڅکله تیر نه یو او زمونږ خپل هیواد ده زمونږ اصلي هیواد ده او مونږ باید د واقعیت په صفت وپیژندل شو مونږ باید وپیژني او مونږ خپل د حق په خاطر به د نړیوال په سطحه به دادخواهی وکړو او دادخواهی کوو تر څو هر نظام چې په افغانستان کې وي او پراتلونکو کې راځي باید د افغانستان واقعیتونه وګوري.
بله انار کلیجانی که دهغه افغانانو په اړه څو خبري وکړي چې اوس په هندستان کې کډوال سوي دي د افغانستان څخه، په هند کې د افغان سکانو او هندوانو ژوند څنګه دي؟
بیا هم هغه مسله تکراروم چې بیل شکه چې ژوند د خپل هیواد نه او غربت کې ډیر تفاوت لري، ډیر تفاوتونه لري. هغه وخت انسان احساسوي یو په ویلو ده چې مونږ وایو چې څوک مهاجر شول چیرې لاړل، یو په عمل کې ګورو، عمل کې واقعا هغه ستونزې تجربه کوو ګورو یې. طبعا د غربت ژوند ده، د غربت ژوند مختلف ستونزې لري. اول دا چې کله چې په بد حالت کې هیواد نه وځي، یو دا چې په خوښه بل هیواد انتخابوي، خپل هیواد خوده خو بل هیواد انتخابوي، دا یو احساس د زمال نظر. یو دا د چې په ډیرو بدو حالات کې د هیواد نه وځي، یو کالی سره او دام نه پوهیږي چې سبا ته څه کیږي او راتلونکي کې څه ده او سرنوشت څه کیږي. طبعا بې سرنوشتي، کله چې سرنوشت معلوم نه وي په هر هیواد کې دی ډیره سخته ژوند ده، او دا طبعا موږ عمل کې ولید.
بله او تاسو یادونه وکړه چې تاسو په یو جوړه کالیو کې د افغانستان څخه وتلست، دغه کیسه که تاسو آرام احساس کوي یا کولای سي چې لمر سره شریک کړئ زموږ د اوریدونکو سره چې په څنګه وضعیت کې تاسو د افغانستان څخه وتلست، او تاسو ته څه وخت وویل سول چې تاسو باید ووځي ځکه چې ژوند مو په خطر کې دی؟
خو شاید په ډیر جزئیاتو باندې خبرې ونشم کولای اوس، لیکن زه هر څه مې لیکلی دي او د لیکو په حالت کې یم، او دا خپل تجارب ټول نړیوال سره به شریکم چې څه تجربو مو درلود. لیکن دومره وایم چې واقعا ډیر سخت شپې ورځې مو تیرې کړې، او زه اصلا نه غواړم هغه حالت ته لاړ شم او هغې باندې فکر وکم. او نن کله چې 22 تاریخ د نومبر د نن فکس مونږ درې میاشتې وشوې چې مونږ هیواد نه وتلي، یعنی 22 د اگست باندې، اصلا زه هغه نه احساس بیایلی شم. طبعا یو څه احساس مو درلود، او نه هغه وضعیت بیانولی شم چې په څه وضعیت مونږ ووتو، څه رقم تر میدان پورې ورسېدو. زه بیا هم د هندستان هیواد نه مننه کوم، اگر چې زه واضح ستاسو د مطبوعات ستاسو یعنی د ازادي راډیو له لارو خلکو ته وایم چې خلک ډیر په دې فکر کول چې مونږ هندیان یو، یا زه هغه موقفونه چې مشرانو جرګې کې یا رسنیو کې لرم د پاکستان مخالف ده، شاید زه هند ته کار کوم، لیکن داسې نه و. زما غږ شاید نه چې زموږ ډېر هیوادوار به واوري، او په دې کې واضح زوایم ما هیڅ نوه هړي کې هندوستان هیواد سره نه درلود، حتی د دوی سفارت سره ما رفت آمد نه درلود. کله چې تداوی لپاره طبعا رفت آمد هندوستان ته و ویزې ته ضرورت کېده، ما شخصا خپل کورنۍ یا مور پلار چې مریضانو پاسپورټونه نه دي لیږلی، لیکن رسما د مشرانو جرګې له لارې نه هغوی مکتوبي پاسپورټونه تلل، ویزا کېده، دوی سفر کوله. خو دوی په دې حالت کې مونږ سره ډېره مرسته وکړه په سخت حالت باندې. زه دوی نه مننه کوم چې واقعا مونږ باندې لوی احسان وکړ چې هغه زمینه یې مساعده کړه چې مونږ ووزو هیواد نه، او زمونږ ژوند په امن کې شي او امن دلته ورسیږو. زه دوی نه مننه کوم. خب ډیر خبرې لرم، ډیر جزئیات لرم، او زه هغه کتاب کې لیکم چې زما د ژوند ښې او بدې خاطرې زما د هیواد نه دي، او هر ټیکې چې زه لیکم زه هغه جرا سره بدرګه کوم. زه خپل هیوادوال نه ډیره مننه کوم، ګرچه مونږ ډیر تبعیضونو سره مبارزه وکړه، لیکن ما ته ډیر مینه هم دوی راکړی ده، او همیشه زمونږ ځینې ډیر هیوادوال ما باندې افتخار کوو چې شاید زه د دې لایق نه وم، لایقه نه وم، او همیشه زه تشویق کړی یم، او زه ټولو نه مننه کوم د مختلفو قومونو نه پرته له هغه نه زه مننه کوم، او خپل هیوادوالو سره د زړه د کومې نه اختلاص لرم. د نړۍ په هر سیم هر ځای کې چې اوسم، هره خاوره کې چې اوسم، افغانستان زما هیواد ده، او زه به د خپل هر افغان غږ به اوسم، او هغه تبعیضونو سره چې مونږ مخامخ وو زه خپل خلک هیڅکله ملامت نه ګڼم. دا ټول اثر درې څلوېښت کاله جګړې په افغانستان کې وې چې متاسفانه تبعیض موجود و، او زمونږ ځینې افغانان اصلا هندوان او سکان سره بلد نه و، او دوی همیشه دا فکر کوو چې مونږ هندیان یو یا مهاجر شوی یو هندستان نه افغانستان کې، یو د افغانستان تابعیت ما اخیسته ده، په داسې فکرونو کې وو. لیکن زه همې ایس وخت هیوادوال زما هیوادوال په نړۍ کې زه فکر کوم چې ډیر بدبخت خلک دي واقعا، کله چې اوس ټول نړۍ تاسم لیدلی، اکثریت هیوادونو تمام سفر کړی، لیکن زمونږ غوندې بدبخت، زمونږ غوند بیچاره په ټول نړۍ کې بنا اوسي، همیشه د جګړې قربانیان وو، همیشه د مختلف قربانیان وو، اوس هم دغه قربانی ادامه لري. زه دعا کوم او زه په دې هیله یم چې افغانستان کې جګړه ختمه شي، افغانستان کې نور سوله امنیت راشي، نور د افغان په صفت یو بل وپیژنو، د دې په صفت نه چې مونږ تاجک یو، ازبک یو، په قوم سه یو، پښتون یو، یا مونږ هندو سک یو، یا مسلمان یو، یا یهود یو، یا نور خلک یو، مونږ باید د یو افغان په صفت یو بل وپیژنو. زه د دې په هیله یم، او غواړم چې ژوند کې یو وار زما په دعاګانې وي دغه وضعیت تجربه کړم.
ډیره زیاته مننه انار کلیجانې چې تاسو په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ، او خپل د زړه خبرې مو لمر سره شریک کړي، او په دې هله چې تاسو دعاوي قبول سي، او ټول خلک په افغانستان کې په آرام ژوند وکړای سي، او بیرته خپل هیواد ته په خیر او عافیت سره ستانه سي. او ورېدونکو د مخکښ شذې خبرونه وخت پای ته رسیدلې دي. زموږ لمل منو څخه ډیره مننه چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونې به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
خبری چشمند آبادی